د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو یا چرشنبې ورځ د کال 2019 اپریل د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې په نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د وسلواله ډلو نور ضرورت نه دی پاتې او نه به یې ملک دا وزغمي چې په راتلونکو کې خاوره وسلوال وکاروي. د ایران صدر حسن روحانی په امریکا نیوکې کړي او د نړیوالو ترخګرو مشر یې بللی. دا په داسې حال چې د دې یوه ورځ وړاندې امریکا د ایران پاسداران انقلاب عسکر ترخګر تنظیم ګرځولی. او ملګرو ملتونو ویلي چې د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه کېدونکې قومي غونډه به کومه پایده ونه کړي، کومه کې چې به د ملک مخالف ډلې خبرو ته کښېني، ځکه چې پایتخت طرابلس ته د پوځ په زیاته شمېره ورننوتلو سره تاوتریخوالی سوا شوی. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوم. سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د وسلوالو ډلو نور ضرورت نه دی پاتې او نه به یې ملک دا وزغمي چې په راتلونکو کې یې خاوره وسلوال وکاروي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې تېره ورځ د خارجي صحافیانو یوې غونډې ته وینا کې وزیر اعظم وویل د وړاندې خبرو نه به تیر شو، خو نور به دغه ډلې په خپل ملک فعالیتونو ته پرېږنهدو. دا په داسې حال کې چې په خپله د ملک واکمنو منلي چې د شپېتو څخه زیاتې وسلواله ډلې په پاکستان کې موجودیت لري او په نږدېو کې د هند سره شخړه هم د یو وسلواله ډلې لخوا په هندي عسکرو د برید پړه په غاړه د اخیستو سره راپورته شوې وه. کومه ډله چې په پاکستان کې وجود لري، هغه عمران خان په خپلو خبرو کې دا هم ومنل چې د ملک پوځ یې دا ډلې د کال 1980 په لسیزه کې جوړې کړې وې، خو اس د دې کوم ضرورت نه دی پاتې. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکي چې وزیر اعظم په مدرسو کې د 209 استادانو د ورځې کولو خبره هم وکړه چې دغلته طالبان طالب علمانو ته په جدید علومو زده کړې ورکړي او د تندروي څخه یې بیرته وژغوري. د امریکا په مریلینډ ایالت کې یو تن چې داعش ترخګر ډلې نه متاثره شوی و او په خلکو یې د ټرک ورخیجولو پلان لاره گرفتار کړی شوی او عدالت امر کړی چې د ده به ضمانت نه کیږي. یو سرکاري وکیل عدالت ته د 28 کلنه رنډیل هنری وړاندې کېدو په وخت ویلي دي چې دلته هیڅ قسم کوم شرط نشته چې پرې نوموړی خوشې کړی شي او دا خبره یقیني کړل شي چې دی به بیا عدالت ته حاضریږي. سرکاری وکیل زیاته کړه چې دی د ټولنې لپاره خطر دی. سرکاری وکیل وویل چې هون هنری د واشنگتن څخه یو لوی ټرک تیره میاشت غلا کړی و او بیا د خلکو په ګڼه ګوڼه پسې ګرځېده چې پرې یو وخی. د دغې لپاره وکیل وایي چې د ډیلس هوایي ډګر پورې تللی و، خو هلته د سخت امنیتي ګامونو په وجه و نه توانېده چې دغه پېښه یې ترسره کړی وای. دی زیاتوي چې د خلکو د درنې غونډې انتظار کاوه. د ایران صدر حسن روحانی په امریکا نیوکې کړي او د نړیوالو ترخګرو مشر یې بللی. دا په داسې حال چې د دې یوه ورځ وړاندې امریکا د ایران پاسداران انقلاب عسکر ترخګر تنظیم ګرځولی و. دا په لومړی وار شوي چې امریکا چرته د یو بل سرکاري تنظیم ترخګره بللی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل یو بیان کې ویلي چې د خارجه وزارت لخوا دا ځانګړی ګام دا حقیقت په ډاګه کوي چې د ایران حکومت نه یوازې د ترخګرو مرستې کوي، بلکې پاسداران انقلاب عسکر خپل ترخګرو کې شامل دي. اقتصادي مرستې یې کوي او د ترخګر د ریاستي آلې په توګه کاروي. صدر ټرمپ ویلي دي چې پاسداران انقلاب عسکر د ایراني حکومت د نړیوالې ترخګرۍ کمپاین لپاره کار کوي. د امریکا لخوا دغه اعلان په راتلونکې هفته کې عملي کیږي چې پکې د پاسداران انقلاب خصوصي د قدس پوځ هم شامل دی او د دوی سره څه قسم مرستې به جرم ګڼل کیږي. ایران صدر ویلي دي چې د امریکا لخوا دغه فیصلې سره به د پاسداران انقلاب حوصلې نورې هم پورته شي او د ایرانیانو ترمنځ به اتفاق زیات کړي. د ویلي دي چې امریکا ترخګر په سیمه کې د خپلو مقصدونو لپاره کارولي، لکه شام او عراق کې، او پاسداران انقلاب د دغې ترخګرۍ پر ضد جګړه کړې. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د پاسداران انقلاب عسکرو یوې غونډې ته وینا کې ویلي د امریکا دغه ناوړه ګام به هیڅ قسم ګټه دوی ته ونه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه کېدونکې قومي غونډه به کومه فایده ونه کړي، کومه کې چې به د ملک مخالفه ډلې خبرو ته کښېني، ځکه چې پایتخت طرابلس ته وسلوال په زیاته شمېره ورننوتلو سره تاوتریخوالی سوا شوی. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا لپاره خصوصي استازي غسان سلامي ویلی دی چې کلکه ژمنه لري دغه قامی غونډه را جوړه کړي، خو د جګړې بیا را تازه کېدو سره فکر نه کوي چې سیاسي کوښښونه کامیاب شي. په خپله یو بیانیه کې نوموړي ویلي دي چې کوشش کوي څومره زر چې کېدای شي د ملک مخالفه ډلې یو بل سره خبرو ته کښېنوي او دغه یوه تاریخي موقع د لاسه ورنه کړي. دی وایي که یو خواته ګولۍ ورېږي نو بل خواته دغلته حالت کې به دغه حالت کې به دوی نه غواړي چې مشران خبرو ته کښېنوي. د زیاته کړه چې شپه او ورځ به د دغه جګړې د ختمون لپاره کوشش کوي، کومه چې تېره هفته شروع شوې او په دغه کې په لسګونو خلک وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمندونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه غوښته واشنگټن ډی سی نه غوګی او وسم ساسي پام راګرځو. د لومړي راپور په لوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د خارجي صحافیانو سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړې دي او نوموړي په دغه خپلو خبرو اترو کې خارجي صحافیانو ته ویلي دي چې پاکستان نور ترخګر ډلې په خپله خاوره باندې نشي زغملی او د دغه ډلو اوس په ملک کې ضرورت نه دی پاتې. نوموړي منلی دي چې په کال 1980 لسیزه کې د ملک پوز دغه وسله واله ډلې جوړې کړې وي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دوی ته د باوسله ټوپکمارو ډلو یا ملیشا نور ضرورت نه دی پاتې، ځکه فیصله یې کړې ده چې وسلوالو ډلو ته به د هلو ځلو نور اجازت نه ورکوي. د نهي سه شنبې په ورځ ښاغلي عمران خان د بهر ملکي خبریالانو سره تر د یوې ګنټې یا یو ساعت پورې غیر رسمي ملاقات کې دا خبره کړې. نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان ورته ویلي دي چې د پاکستان پوز دا وسلوالې ډلې جوړې کړې وي. اخبار لیکي چې د عمران خان اشاره د اتیایم لسیزې ته وه. په دغه وخت پاکستان او امریکا په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ځواکونو خلاف د مسلمان یاقیانو مرسته کړې وه. د هند، روس، افغانستان او ایران هم په پاکستان تورونه لګوي چې د پاکستان د خورې وسلوال د دوی په هیوادونو کې ترهګري کوي او پرله پسې غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي. د پاکستان پوست ادعا کوي چې دوی د وسلوالو ډلو په خلاف بغیر د ستمیز نه ګامونه پورته کوي او زیاتوي د ترهګر وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. خو څېړونکي وایي تر دې دمه د پوست ټول ګامونه نیمګړي دي، یعنی د ښو او بدو وسلوالو خیال پکې ساتل شوی دی. سلور کال وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د یو نیم سلو پورې د ماشومانو د وژنې وروستو ټولو سیاسي او پوځي مشرانو د ملک نه د ترهګرۍ او تندروې نوغې د وستلو لپاره د شلو نقطو یا خبرو یو قابل عمل قامی کړنلاره یا تګلاره اعلان کړې وه. د پاکستان سیاسي غړو او څېړونکو پرله پسې په دې د عمل کولو غږ پورته کړی دی، خو بیا هم ویل کېږي په دې عمل نه کېږي او تور لګول کېږي. د پاکستان پوست اوس هم وسلوالې ډلې خپله اساسه ګڼي. څېړونکو وایي د ترهګرو د مالی لیندین د سار د ادارې او د هند لخوا د فشار په وجه پاکستان یو وار بیا نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولو کې سنجیده دي. د پاکستان مرکزی حکومت د ځینو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کړي او دوی یې نیولې هم دي او غواړي په ملک کې د تندروي مخه نیولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي. د پاکستان د وزیر اعظم ترجمان ندیم افضل چن ویل دي چې د کل ادم او تندرو ډلو د دوی د بیانې او د امنیت په موضوع په پارلمان کې بحث پکار دی. د قابل عمل قامی تګلارې په اصل نقطو کار نه دی شوی. امنیتي ادارو خو خپل کار کړی دی، خو په سیاسي توګه ګامونه نه دی پورته کړل شوی. اوس موږ غواړو چې په سیاسي کچ هم ګامونه پورته کړل شي. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹیز اسٹڈیز مشر امتیاز گل ڈیوا ته ویلی دی چې نیشنل ایکشن پلان باندې ځکه عمل نه و شوی چې د دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د پوز یو بل سره اختلاف لرلو. د ډن ورځپاڼې خلاف پوز هغه وخت څخه راپارېدلې و کله چې ورځپاڼې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي حکومتي او پوزي چارواکو د غونډې خبر خپور کړو. په دغه غونډه کې په پوز او پوزي استخباراتي ادارو سختې نیوکې شوې وې او ورته ویل شوي وو چې دوی دې د وسلوالو پالنه پریږدي، ځکه چې ملک په نړیوال کچ یوازې کیږي. د پاکستان پخوانی پوزي غړو او څېړونکو ویل دي چې پوز غواړي وسلوالې ډلې په قامی سیاست کې ورګډې کړي او همدا وجه ده چې د نیوکو او د ملک د قوانینو په خلاف دوی ته په تیرو انتخاباتو کې په کلا مټ د سیاسي حلو ځلو اجازت ورکړل شوی وو. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر عامر رانا وایي په نړۍ کې د تندروې د ختمولو یو شمېر تګلارې موجود دي، خو په سیاست کې وسلوالې ډلې شاملول ملک د غټې ستونزې سره مخکولی شي
کہ یہاں پہ کوئی ان کی ری
دو وستوالو په معمول ژوند کې د ورګډولو یا دوی د تندروینه د لری کولو هیڅ حسه په نظر نه ښکاری مونږ ته او ټول نړۍ ته داسې لګی چې دیس ربا وستوالې ډلې نور هم خوري شي. د پاکستان د کورونو چارو پخوانی سیکرټری تسنیم نورانی وای دا وخت د تراکرو د مالی لیندین د سار د ادارې لخوا پاکستان په تور نوملړ کې د شاملولو د یری او په هند کې د پاکستان د وستوالې ډلې لخوا د بریټ په وجه غنی پاکستان د ګامونو پورته کولو لپاره د سخت فشار سره مخ دی.
میرا خیال ہے کہ حکومت میں ایک فیلنگ آئی ہے کہ بھئی اب نیشنل ایکشن پلان کو
زما په خیال د دې دواړو سیزونو په وجه په سیاسي توګه د ته اهمیت ملو شوې دی او غواړي چې په سیاسي توګه د نیشنل ایکشن پلان په هر اړخ باندې پوره بحث وشي او ګامونو پورته کړل شي. د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ نوملړ یا د مشکوک ملکونو په فهرست کې شامل کړي دي او کچې پاکستان تر د ستمبر د میاشتې پورې دغه اداره په خپلو ګامونو مطمئن نکړل شو نو پاکستان به تور فهرست کې شامل کړل شي. داسې کول به په مالی توګه پاکستان ته ډیر زیان ورسي ځکه چې دا وخت پاکستان د یو مالی کړکیچ سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې هغلی عمران خان ویلي پاکستان توان نه لري چې په تور نوملړ کې شامل کړل شي. اخبار زیاتوي چې د سیډونکو په نظر عمران خان لپاره به دا ګامونه پورته کولو کې د پوز مرسته پکار وي. کله چې خارجي خبريالانو د وزیر اعظم عمران خان نو وپوښتل چې په ملک کې د پاکستان د پوز او کده د واک دی نو د ورته وویل چې دواړه د یو بل سره په ګډه کار کوي. زیاتره به طرفه سیډونکو د دسر اتفاق کوي خو بیا ډیر داسې خلک دي چې ګڼي ښاغلی عمران خان د پوز کوډاګي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva.
ګران خدای مردون کو اوسم تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستانی نسل یو ځوان عمر زنانه صحافي صدف چودري اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین سره د خپل لومړي ملاقات نه پس د پی ٹی ایم په حق لا یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون لیکلی دی چې د برتانیې د مشهور میگزین نیو انټرنیشنلست په تازه ګڼه کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د عدم تشدد یو تحریک چې پاکستان کې په تیزه سره مخ په وړاندې روان دی خو په قول د صدف چودري د پاکستان فوج د دې تحریک د قولو پوخ نیت کړی دی. صدف چودري د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې منظور پښتین ډیر ناڅاپي د پاکستان په سیاست کې یو مرکزی حیثیت اختیار کړی دی او د پی ٹی ایم د پلیټ فارم نه د یو ترولی او د نتلی زپلی قام د خلاصي आवाज جوړ شوی دی. منظور پښتین صرف د شلو ملګرو په مرسته د پاکستان د ټولو نه د زیاتو بدم نه قبایلی سیمو خلکو سره د انصاف غږ سره راپاسېدو او په ډیر لږ وخت کې د ملګرو شمیر لکونو ته ورسېدو. صدف چودري خپل مضمون کې لیکي چې منظور پښتین خپل تحریک پاکستان کې پښتنو سره د ریاست لخوا د ناروا سلوک پر ضد د کراچۍ د یو خاسته ځوان عمر پښتون د نقیب الله مسید د پولیس په بناوټي مقابله کې د قتلېدو خلاف د خپل احتجاج نه شروع کو. د مقتول نقیب او د پی ٹی ایم د مشر د منظور پښتین تعلق وزیرستان سره دی. وزیرستان سیمه د ډیر وخت نه د ترهګرۍ خلاف د جنگ د لاسا لوټي لوټي شوې ده. په خوانه فاټا کې عوامي بغاوت او د طالبانو تحریک په یو وخت راپورته شوی وو. د بشري حقوقو د امنیسټي انټرنیشنل تنظیم د کال 2012 په کلیز رپورت کې ویلې شوې دي چې په قبایلو باندې د پاکستان فوج او طالبانو یو شان ظلمونه کړی دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په رپورت کې لیکل شوی دي چې د فوج او د طالبانو د زور ظلم د لاسه د کال 2012 نه د کال 2012 من زمانه موده کې سلور لکه قبایل د خپل کورونو نه په وتو مجبور کړی شوی دي. د مضمون لیکواله صدف چودري خپل مضمون کې د پښتو پختون مسالې د عنوان لاندې د لیکلي کتاب د مصنف د ابوبکر صدیق د خلیل کی چې قبایلی سیمو کې د طالبانو په تحریک کې په لکونو پښتانه قتل کړی شوی دی. دینه د مختلفو قبیلو ترمنځ خونړی دښمنۍ انختی دي. د فوج او د طالبانو ظلمونه د دې هر څه د پاسه دي. د دې سیمې د حالاتو په خبرونو بهر دنیا ته په بیانولو بندیز لګولې شوی دی. دا بندیز عقوبت د پی ټی ایم د راپورته کېدو سبب جوړ شو. مضمون نگار صدف چودھری منظور پشتین سره اسلام آباد کې د خپل لومړي ملاقات د احوال تیرول په موقع کې چې دی منظور نه تپوس کو چې دی پس د پاکستان نه خفا او ګیلمن دی. نو منظور ورته وی چې زمونږ اختلاف بنیادی طور د عزت او بې عزتۍ په خبره دی. زمونږ بې عزتۍ کېږي، زمونږ خپل خپلوان او بچی غایبولې کېږي او باورای عدالت قتلولې کېږي او د دې هر څه مونږ سره عینی شهادتونه شته. مضمون زیاتې چې د پی ټی ایم بنیادی غوښتنې ښکاره دي او هغه دا چې زمونږ د ظلمو ما ورای عدالت قتلې دل دي ختم کړي شي، په زور د خلکو د اوچتولو د غایبولو د عمل نه دي لاس اونوي شي، په قبایلی سیمو کې جوړي چوکۍ دي ختم کړي شي او د ځمکې لاندې خخ بمونه دي لری کړي شي. صدف چودري لیکي دی چې د منظور پښتین نه دا تاسو کو چې فوج تاسو د احتجاج حق ولې نه تسلیموي. نو په جواب کې منظور وي تلک تصور وکړه چې ستاسو د کورنۍ ځوانان ستاسو په وړاندې ټوټې ټوټې کولې شي او ته په قاتل د اواز کولو هم جوګنی. ماته داسې واقعات هم یاد دي چې چا هم د خلی پرانستو زړه کړی دی، هغوی ته یو لفافه ورکړی شوی ده چې د 500 روپو سره پکې ورته دا لیک هم ورکړی شوی دی چې دا پیسې ستا د مرده د کفن دپاره دي او باقي خوله چپ ساته. د ویرې ترهې دا قسمه ماحول د بني آدم د خبرې کولو صلاحیت ختم کی او د پی ټی ایم راپورته کېدل هم د دې ماحول نتیجه ده. نامتو زنانه صحافی صدف چودھری په نیو انټرنیشنلسٹ میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د پی ټی ایم د جلسو او جلوسونو په خبرونو خورولو سخت بندیز لګولې شوې ده. د نیو انټرنیشنلسٹ میگزین مقامی مدیر رحیم الله یوسفزئی د پی ټی ایم په حق د خبرونو ورکولو په لار کې د مسلو وضاحت وکړو. دی وایي اگر ملکی میډیا د پی ټی ایم خبرونه نه خوري، خو ماته د آی ایس پی آر د ډایریکټر جنرل هغه خبره نن هم یاد ده کله چې هغه منظور پښتین د یو ډیر دلچسپ او د زبردست ځوان په نوم یاد کړی وو. د دوی مطالبه یې جایز منلې وي او د پی ټی ایم د مشرانو او د فوج د قیادت ترمنځ د ملاقات بندوبست هم کړی وو.
گران خدر مردوں کو وسم سازی پام را گرزو د بل راپور پلاو تا او دغه راپور زمونږ همکار عدنان رشید تیار کړی دی. د ایران صدر حسن روحانی په امریکا نیوکه کړی او د نړیوالو ترخګرو مشر یې بللې. دا په داسې حال چې د دې یو ورځ وړاندې امریکا د ایران پاسداران انقلاب عسکر ترخګر تنظیم بللې. په دې حق له نور تفصیل تاسو عدنان رشید په خپل راپور کې وړاندې کړي چې د وسف امریکا راپور دی.
د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې په نړۍ کې د ترهګرۍ حقیقي مشري په خپل امریکا کوي، چې یو ورځ وړاندې امریکای د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه ترهګر تنظیم وټاکل. دا اول ځل دی چې امریکای د بل یو هیواد د حکومتي برخه ترهګر وټاکله. پاسداران انقلاب ته د ترهګرۍ درجه ورکولو په اړه اعلان کې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ وویل دا ګام دا حقیقت تسلیموي چې ایران نه یوازې د ریاست په کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، بلکې پاسداران انقلاب په فعاله توګه پکې برخه اخلي، مالی وسایل ورکوي او د ریاست د دندې په توګه ترهګر ته وده ورکوي. صدر ټرمپ وویل د ایران حکومت پاسداران انقلاب ځواکونه په نړیواله کچه د ترهګرۍ کمپاین وړاندې بوتلو لپاره استعمالوي. د پاسداران انقلاب خلاف امریکایي اقدام باندې به د آینده هفتې نه عمل کیږي، چې پکې د پاسداران انقلاب قدس فورس نومي استخباراتي اسانګه هم شامل ده. د ترهګر تنظیم ګرځولو وروسته د پاسداران انقلاب سره هر قسم ملاتړ کول به یو جرم وي. ایرانی صدر اول امریکایي اقدام به نه یوازې د پاسداران انقلاب شهرت نور زیات کړي، بلکې په ایرانیانو کې به یو والی راولي. حسن روحانی اول دا غلطي به ایرانیان متحد کړي او په ایران او په سیمه کې به د پاسدارانو مقبولیت نور زیات شي. هغه زیاته کړله امریکای په سیمه کې ترهګر د وسلې په توګه استعمال کړی دی او پاسداران یې په ضد په عراق او شام کې جنګېدلی دی. د ایران روحاني رهبر آیت الله علی خامنای د نهې یا سه‌شنبه په ورځ د پاسدارانو یو ډلې ته وینا وکړه او وی ویل د امریکایي اقدام به هیڅ پایلې ونه لري. د ایران پارلیمنت کې غړو پوځي جامې اغوستې وې او په ایوان کې د امریکا مرد آباد نارې وهلې. د ایران د پارلیمنت سپیکر علی لاریجانی وویل دا د امریکایي اقدام د بې عقلۍ او د ناپوهۍ انتها ده. چین چې په اقتصادي توګه د ایران همکار هیواد دی، د منځني ختیځ په هیوادونو یې غږ وکړو چې امن او ثبات ته دې وده ورکړي او جنگ نه دې ډډه وکړي. د چین د خارجه وزارت ترجمان لو کانګ وویل موږ د طاقت، سیاست او د نورو هیواد د یرولو مخالفت کوو. د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاسداران انقلاب په اړه د وایټ هاوس د اعلان نه څو شېبې وړاندې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو وویل پاسداران انقلاب د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ کمپاینونه سرته رسوي. هغه وویل
The Islamic Republic's Revolutionary Guard Corps has actively engaged in terrorism and created, supported and directed other terrorist groups.
د تیر سلویخ کلونو راسی پاسداران انقلاب په فعاله توګه په ترهګرۍ کې ککړ دي. دوی ترهګر تیاروي او د نورو ترهګرو ګوندونو ملاتړ کوي او هغوی ته هدایت ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړله پاسداران انقلاب په ظاهره یو پوځي اداره ده، خو موږ بیوقفه نه یو. دا په منظم ډول د وسلوالو شخړو د قوانینو سرغړونه کوي. دا اداره د ترهګرۍ منصوبه جوړوي او په ټوله نړۍ کې هغه منصوبې عملي کوي. امریکایي مامورینو خبریالانو ته وویل پاسداران انقلاب د ایران د خارجه تګلارې یو مرګونی ډله ده. کله چې یو خبریال وپوښتل آیا امریکا به د پاسداران انقلاب پر ضد هم هغه شان پوځي عملیات کوي څنګه چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد کړي، نو د امریکا خارجه وزیر د دغې سوال په ځواب کې هیڅ هم ونه ویل. د امریکایي اقدام په جواب کې ایران امریکایي ځواکونه د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه کېدونکې قومي غونډه به کومه فایده ونه کړي، کومه کې چې به د ملک مخالفه ډلې خبرو ته کښېني، ځکه چې پایتخت طرابلس ته د عسکرو په زیاته شمېره ورننوتلو سره تاوتریخوالی سوه شوی. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکار کلثوم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سفیر غسان سلامی ویلي چې زر تر زره به ملي کانفرنس یا غونډه ترلاسه کولو اراده لري، خو وایي په هیواد کې وروستۍ شخړې له وجې سیاسي پروسې څارنه به کوي. ښاغلی غسان په یو بیانیه کې ویلي چې زه بیا تکرارول غواړم چې له دې څخه وړاندې اوس زیاته اراده لرم چې څنګه موقع ترلاسه سي ملي غونډه به راوبلل سي. موږ دا تاریخي موقع له لاسه نه ورکول غواړو او زیاتوي چې موږ دا هم نسو کولای چې په داسې حال کې د لیبیا ولس ته په دې کانفرنس کې د ګډون غږ وکړو چې په سیمه کې جګړه روانه ده او د هوایي بریدونه او ډزې دوام لري. ښاغلی وایي چې موږ باید دا یقیني کړو چې ولس د هیواد له هرې برخې څخه په دې تاریخي او ملي غونډه کې چې برخه اخیستل غواړي خپل ژغ په آزاده توګه ورسوي. سفیر زیاته کړه چې په هیواد کې فوځي شخړه چې تیره اونۍ پیل سوې ده، شپه او ورځ به دا جګړه د ختمولو لپاره کار کوي. په دې جګړه کې تر دا دمه یو استنان وژل سوی دی چې پکې دوه د صحت کارکوونکي هم شامل دي. د جنرال خلیفه هفتر ځواکونه چې د هیواد ختیځ برخه باندې کنټرول لري، د لیبیا سرشار طرابلس هم د نیولو هڅه کوي. سرشار طرابلس د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړی لرونکي د هیواد لومړی وزیر فیاض السراج سره دی. د طرابلس د نیولو په هڅه کې د دواړو خواوو ته جګړه او هوایي بریدونه هم ترسره سوي. د هیواد لومړی وزیر فیاض السراج ویلي چې جنرال هفتر د کودتا هڅې کوي. جنرال هفتر چې پخوا ورسره د مصر، عرب اماراتو او د روس ملاتړی درلود، اوس ورباندې غږ کړی چې د زغم څخه دې کار واخلي. ملګرو ملتونو شورا غړو جرمنی او برتانیا غوښتنه کړې چې د 15 هیوادونو غړي د چهارشنبه یا شروع په ورځ راوبلل سي او د شخړې اوارولو لپاره دي خبري وکړي. د شورا غړو د لیبیا شخړه اوارولو لپاره تیره غونډه د جمعې په ورځ کړې وه. د د دوشنبه یا ګل په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د فوزي عملیاتو په پوره توګه د ودرولو ژغ کړی او په ټولو ګوندونو یې ژغ کړی چې د خبرو د لارې دی سیاسي حل راوباسي. ښاغلی دا بیان وروسته له هغه راغلی چې د جرنال هفتر وفادار ځواکونو د سرشار وړومبۍ پرانستل سوی هوایي ډګر باندې هوایي برید پړه منلی وه. که څه هم په دې برید کې د مرګ ژوبله نه وه اوښتې، خو د پیښو له وجې هوایي ډګر د څو ساعتو لپاره تړل سوی و. ملګرو ملتونو د ترابلس کلیوالو سیمو د بشري مرستو رسولو لپاره او عام ولس د سیمې زره باسلو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه. د راپورونو تر مخه نږدې 4500 خلک د جګړې له وجې بې ځای سوي دي. ملګرو ملتونو شش کال د لیبیا د بشري مرستو لپاره 202 میلیون ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه یوازې 6% ترلاسه کړې.
په امریکا کې د سپین پوستو په د قوم پرستۍ چې کمې په تازه کې په نږدېو کې کمې پیښې شوې دي، په دغې باندې تیره ورځ د پیښو ښکار د لږکیو سره تعلق لرونکي کانګرس ته رابلل شوي وو. په دغې نور تفصیل ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیره ورځ د امریکا د کانګرس د عدلیې د کمیټې مشر جری نادل لخوا د دې خبرې تصدیق شوې چې په نږدو کلونو کې په امریکا کې د نفرت په بنیاد جرمونو کې اضافه شوې، او ویلي دي چې د نفرت په بنیاد شوې وروستۍ د تشدد پیښې د هغه چا پر ضد شوې چې په ښکارا سپین پوستي نه و. د سپین پوستو کام پرستو په اړه د یادې کمیټې د اورونې د پرانستې پر مهال د ډیموکراتیک ګوند قانون جوړونکي او د کمیټې مشر ویلي چې په هر یو کیس کې دا خبره ثابت شوې چې دغه مجرمان په دې خبره قائل شوی چې کم نور خلک چې پکې افریقایي امریکایان، يهوديان، مسلمانان او د نورو اقلیتي ټولنو سره تعلق لرونکي خلک دلته په امریکا کې ژوند کوي، هغوی دلته د سپین پوستو حیثیت ختمول غواړي او یا زی غستل غواړي. دا ورونه تیره میاشت د نیوزیلند په کرایست چرچ کې په یو جمعات کې د ډزو د پیښې رستو رابلل شوی. په کومه پیښه کې چې ډزې کوونکي تن د دغه قتل عام سبرخه په سوشل میډیا باندې هم په ژوندې بڼه باندې خودلې وه. د امریکا د یوې غیر حکومتي اداري انټي ډیفیمیشن لیک سره تعلق لرونکي ایلین هرشنوف ویلي چې په امریکا کې په تیرو 10 کلونو کې د کورنۍ یا غیتوب یا تندروي سره تړلې وجنې د نیمه څخه زیات زیموار سپین پوستي کام پرست دي. کم شمیره چې نوموړي په کال 2013 کې 2.8% خودلې. مرمن هرشنوف ویلي چې د نوموړي د تنظیم د تحقیق نه معلومه شوه چې د کاندیدانو او منتخب مشرانو په برخه یا لخوا د نفرت بیانونه د مسلې یو برخه ده. ولې د سپین پوستو کامپرستو لخوا د دغه رقم تشدد یا یاغیتوب خورولو لپاره سوشل میډیا یو بله لار ده چې پرې د نفرت خورولو ته هوا ملاویږي. د شمالي کیرولاینا کلیټن اوسیدونکي محمد ابو صالح د چا دوه لوریانی او یو زوم چې په کال 2015 کې د یاد ایالت په چاپل هیل ښار کې په ډزو سره وژل شوی، نوموړي په کانګرس د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره د ګام اغستلو غږ کړی. نوموړي ویلي چې زه تاسو نه غوښتنه کوم او درته خواس کوم چې بل کما امریکایي کورنۍ د دې رقم پیښې سره مخ نشي، بلکې د دې په اړه ګامونه واخلي. د ولسی حقوقو لپاره نېشنل لایرز کمیټې سره تعلق لرونکي کریستین کلارک وایي چې کام پرستا تحریکونه زموږ د قوم یو والی ختموي. نوموړي یادګیرنه کړې افریقایي امریکایان د نسلونو پورې نسلي یره یا ترهګري تجربه کړې، او د ای بی آی شمیرې ښایي چې هغوی تر ټولو زیات د نفرت په بنیاد په هدف کړی شوي دي. مرمن کلارکس ویلي چې د نوموړي تنظیم ډېرې په کامیابۍ سره آنلاین داسې ډېرې پاڼې ختمې کړې چې پرې بعد د نفرت او نسلي تشدد ته د ودې لپاره خبرې کېدلې. په دغه موقعه نوموړي په فیسبوک هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د دغه رقم پوسټونو د مخنیوي لپاره ورله نور زیات څه کول پکار دي. د دې نه علاوه مرمن کلارکس په ادارو غږ وکړو چې په دغه رقم پیښو کې مرسته کوونکو پر ضد هم ګامونه واخلي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.